درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کو. لمړی د دې سات خبرونه، د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرونو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر تتللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. چې سوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولي او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشهي د تحریک انصاف ګوند یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتلشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قزان نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتی بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبری آژانس میزان در راپور لمخي شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخي دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخي په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر ډیرش مترو پوري ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سر چینی دی وڅښی ودی. د مرسي کور د مندونی لمخي که دا بهر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینه تر 2000 درشم پوري وچشي چې د شار د 2 میلیون اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په ورستوي ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2000 درشم کال پوري بيخي وچشي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لاري چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخي کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو لشته لشه اتیا سلنه سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړه وچی دو سره مخامخ وی، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یو ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. له هغه وخت چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپلاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمزکی لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که تاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایل خبري وکړو، بیا به پر عواقب وژغی شو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمزکی لاندې اوبه ساته نورم پټېدو دا حتی دی اوچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تلفون مشکل سلامونه و سلامات باندې کوم. متاسفانه اقلیمی منفی بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت به چې باران وګلی وریږي دغه د پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورسره ګلخانه یې غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې زمړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکه په ناوړه ډول سره استفاده کیږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکه مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ د منځ یې وړلې او دا مو بدل کړل په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یووړل، څړځایونه هم له منځه یووړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک مې تاز نه لري، بامونه نه موټر شوی نه سلمانیان کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګی د دې نه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوی چې لګول شوی دی او دا د ځمکې بې اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته، هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار. یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کې، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتمن یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایر، فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري، خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي، ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس زما خبري اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل په هن صاحب دوډیال څخه وکړم. دوډیال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لوی شهرونو کې، هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکي څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، لغه بندونه ورته راځي، یا سندونه روان سندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس و میلیونه تر رسیدلی دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي.
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی د لوړو سیستم په مان راته شو، دا مشکل حل و په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر و، او دا چې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتیسی و کارتی چار خو هر کور
هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه وبل کوم ځای
معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره وده وه چې تاسو وګورئ، د تلویزیون د غره په ډډه کې اوس ذخیرې نښه شته، دغسې بل مقابل د وصل آباد چې وګورئ په دغو ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې، دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دغه زینه دوه ویالې راغلي وې، دا د کومې تخنیک او افشار و دغو ځایو پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه دا آبیاري کوله. حتی په دغو ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیکو د ځک. بله لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلوده، کلانجو یې ورته ویلې، دا د چوتون د خوانه هغه د لنګندرو د دېنه ډېرې پاکې اوبه وې. دا دغسې راته راته وسل آباد و بالاخره تر دغه بالای او تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدې چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د ګذرګاه سره چې دا دواړه یو ځای کېږي، د دې په زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو دا او دا د شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي. یعنی جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې، د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري، دا اوس ټولې قطع شوي دي. نه د پغمان دغه ویالې راځي، نه کلانجوی په اندازه اوبه لري، او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي. د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده، اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار اوسم ډېر وړوکی ده، ډېر زیات. هغه شبکې چې نورو ملکونو کې سیندونو ته جوړې شوې دي، بیا هلته پنځمه برخه هم که کابل کې جوړه شي، بیا هم د اوبو مشکل حل کېدلی شي. اما استفاده دو چنده او دو چنده اگه هم پدید نمناسب شکل سره دوام لري او دیده عواقب نور هم گواکون کی.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکه بلې کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسو نور څه پی زیاتوئ؟
ډیره مننه سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطر په کارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوی وي هماغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه یې په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او میلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی؟ کابل د ښار په باره کې دا کورونه جوړولو دسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2013 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچ شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر د عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپل باندې لیدلی ده، اکثره داسې اوبه وي چې هغه د تشنابو یا د لارو بد راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې دغه د اوبو په اړه چې دا دی اوبو باید سپما وشي یو دا خبره دا بل باید بندنه جوړ شغه دی بندو لاره نه کېده چې خارونه ته مو به ورسیږي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې چې اسمت فرمان سبا بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه بیا بردا دغه اوبو چې دی چیرته ورخصنه ډیر ځات وشي ډیر بارانونه وشي دی غل وژنم کېده چې دغه اوبو یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونو د شغل توبوس مخکښ روان دي دغه اکثر د برمې دي د خلک کاږي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي او به
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سمو سلام سلامونه می قبول کا پاستډيري مو دې سره مې شو سره ورکیو ان شاء الله
و هم داسي ده مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته سازانو ته خبره دای دا د وبو په اړه چې موږ تاسو سواره خبري سره کړی دي او ماغه موضوع ده واغه موضوع ده دا تنها دا کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر دار کم مرجو زجان ولایت چې یو په یوریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماډینو کور دی جوزجان د غاز او د نفټو د تیلو کور دی اما تر ننه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه کې خو بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل او هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلي دي هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلک کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي چې دی وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسولیت ته تنها په نظام نه کیږي دریم زموږ د علماو مسولیت چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کوم بیاس پماسي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا ګرد کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسولیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما باید آگاهي ورکي ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي پوښتنه ته چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس دز شار کې دومره په طبيعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې سی فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کدا او به دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقال ولای میترونه درلودې خلکو به اسراف نکاو او به سپمول او اغمر او به مصرف ول چې پکار دي نو او به داسې نه وچی دي په دې اړه تاسو ته څه راځه
بالکل مونږه دا استعمال دی او به چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی هغه وخت چې یو مو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخره نتیجه انده شي راځله دا که دا و شي دا دا خو دې هغه استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګټ شول وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلۍ دي ګلۍ په ځای یا د دې څخه چې په موسم باران دا ټول څنګه دې ناوړه تدابیر دي ناوړه کړنې دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو به وسوابره نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفاده بدل کو د دې نه برالو باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسلاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت زی په دغه سندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژره موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان وي موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوث کیږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی زمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کلي ووتل هغه کلي پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافي د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلوق کې نغلوک بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خوا ته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلې دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې له هغه ډکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني طالبونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وای دا تور غر چې ده د پغمان دی سلسله په ادامه د کافي ساو صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په سبي شکل سره دا ونړید دی هغه جوړول ډیر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې باندې سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ وساغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زمونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړې وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا شیان په باندې جوړو دا خو او به نه دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامت اوسه په هان صاحب ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غونډې واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې له ستونزه لکه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښتي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخ ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د دپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې دغه نه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه نور شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو مخ خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبو رسنۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دی رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د اوبو رسنۍ شرکت ته ورکړل شوی او د اطراف ښارونه چې دی بیا وزارت انکشاف دهات تر لاسه کنټرول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه شاروالۍ بیا د نور ویش په دغه چې مثلا شاروالۍ د سیل او بده شاروالۍ مربوط کیږي د اوبو رسنۍ د شرکت مربوط کیږي فضلاب د بل چا مربوط کیږي دغه یو یو مس ماش یا ګډوډي ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامت اول شي مستقیم نه ورته مسولیت ورکول شي او نه تبرت ځواب حساب وختنه تکړی شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامنځته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توزیع شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د ابرسنۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې د اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسنۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته ابرسنۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصي. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسیږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار ماسپښین مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته. د یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا که چیرته
که چیرته دا شبکه هم جوړه شي، خبره داده، بله، که چیرته شبکه هم موجوده وي او چیرته چشته مالته، تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایده ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 10 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، دوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورئ که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کې شته، اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ وو. په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص،
بله. اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تیرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبه
موږ ګورې، بس حلارو ته لاړه. حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ تو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنی که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدای. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په انلاین باندې شته دی هغه مو کتلې دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلابو سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته کېده دا یو مسله دوهمه مسله موږ دانو شو ویلې چې تنا د کابل د خرغي اوبه بس ټول خور ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نه شو کولای د خرغي ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کو بیا خو داسې نه کېږي چې هم دا یو سرچینه موږ خپل کاروونی
هغه به وچه شي
مازله بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچه شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فاجو نه سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي ود شاتوت د بند نه تغذیه شي یو برخه د خرغي نه تغذیه شي د ګوري د پغمو د پنشیر سیند خبرې چې کیږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړې دي هغه د کانوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي کله نغلونه اوبه راوړل شي ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه راایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي نو هغه په ځای د بند جوړې شي ته ودرې ګام چینانو ته بار کار کړی شي د مسینک لپاره هم د اوبو لپاره کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل لپاره دي د زاړه کابل لپاره نه دي خو فرق کوي هغه د اوبو دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کیږي کله چې داسې نه ده چې په یو وخت ارشینه باندې هغه د شاوروس باندې یو څه ستونزه حل کوي شي ټول نه خو هغه تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنې کابل خورت دی وګوره تا کې څنګه نشته کار نور برنامه نشته نو په دې شکل باندې کېدل شي دا سیم برداشت باید ونی شي چې دا ټول کار دی حکومت تر سره کې دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوی دی چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنی د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټې وي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي نوې زیربنا جوړولو د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 مناحیه هلته څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالره یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د خلکو نه پیسې اخیستې لکه چې یو څه یې ټولې کړې مې ماته چې څومره خلکو وویل د کورونو ته پایپونه رسول میټرونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل بانه باندې ډېر ښه بیا پاس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حبی اقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنی منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا د دې تم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټی ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند وب انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو کدي اړ سیمه لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي پنګونه وکړي خپل غټم وکړي او خلکو تم وب ورسوي دا به وقنه تټول اسانه طریقې وي نسبته چې حکومت دا کار وکړي حکومت هر کار ډیر پزند یو ډیر روبي ډیر وخت نیسی. نو کدا سه کار وشه نه پېژم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونی وکیو کنه.
دغه څو برنامه لري، یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه ورسته بل خبر نه دی خبر شوی. څوک دا چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تیری. دا پخوا هم شوي دي، دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دغه کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه ناسته یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډې نورې حللارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس په نوم والی څوک وبنه راوړي ښار ته، یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکلا باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې در شخص سره بحثونه پیل کړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی وبو خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور وبو وشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وصلري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلې استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. وس خو حداقل څه ناڅه لزمه کې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورې، دغه لپاره ته حل لار شته. یو خو د اوسم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاري هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر ځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، د هغې په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې وو چې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، هم دومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځنې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځنې مثلا په شاروالي سره بیرته خلی د تصفیه. نو دی وګ خو دغه مرضی ته نه دي، دسه نه ده چې لکه څنګه چې خبر کې ورسې شي ډېر سلانه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، وبه ګورې ما درته ویل شي په خو هم دغه وبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخستي په و افغانۍ باندې اخستي، یعنی بار بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا کابل کې خپل اوبه تیری دیش فیصد ډیره غازمي قیمت دی، یعنی زه دا نه ویم چې کت کابل ښار دی اوبه نتش هم شي، هیڅ وخت به د خلکو نتش نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي، یا مثلا چې په مهیا کېږیم، په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې، داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینو مینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه، البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور ولس افغانۍ پیسې ورکوي، یعنې د حکومت نم نیمایي. دا خپل دی یو خی چې یعنی کسوم څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه د برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تام شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي، واغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کړي. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل ښارګوټی دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله، د ځکه نه بې اوبه را ایستلې، ذخیره یې درلوده، بیا یې کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا زنی وقت وشه وایم و بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټول اولې دا اضافه ټول پیسې ټول اولې تر څو سیستم بیرته فعال کی. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي، نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني ډول باندې په نورو ښارونو کې وي، خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی، هغه کابل سیند ته چارج کړي دي، یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپل هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی، هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اقل د مکریانو کوم سیستم چې دی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته، خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي، او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب، مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې، کور مدان مهرباني.
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېلمنو ته وایم، واقعا ډېر ښایسته خبرې وکړي محترم اسمت سروان صاحب. دا کوم وچکالی چې راغلی ده دا په ټوټل افغانستان کې، انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ یو، خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي سروان صاحب محترم. یعنی دا ملمنه چې اشاره ورته وکړل، واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخ شته تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت سروان صاحب، حکومت ته په کار دغه ده چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د ملمنو چې اشاره ورته وکړل، دا غټ غټ بندونه رامهار کړي د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره. او بل دغه جګوري برمی سروان صاحب محترم، په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی، مثلا تاسو ته به تر معلومات چې هاوی ولایت دی، مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللې دي. کبالا جوړې چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب، ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي.
صحیح، ډیره مننه. سلامت او سیاتل صاحب احمدی صاحب او تاسو نو بته مهرباني کوي. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
او روغ اوسې، مهرباني. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو په ټولو کې وګورو، هغه مهمه خو ډېرې خبرې وکړې، زه ټولو سره معافیتم. نو مطلب چې درځي کېدل چې دا خپل ته قانون نشته، قانون به چې کېدل چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي، یو چا جبته ورځي په باندې سکتورو باندې کار کوي، ټول خلک په ټولې حکومت په ټولې هغه شرکتو والا به مو ټولې. نو دا په بنیادی کارونه دي، وګوره وګوره چې هم ډېر کټه تللې دي. نو په دغه کله لکه مېلمه سی ویلار حکومت راغلی او سور دي تیرې کړي خپل جیبه ډکړې ده. بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک وګوره، سروان صاحب مرغانو لپاره، زنګزو لپاره، د رغونې لپاره، دغو لپاره ټولو ته یو سترګ باندې ګوري، په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړه چې دغه جیکې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي، او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیره کړتلې سروان صاحب د دې بارو کې دلته بيخي بغلامه دی وګ مرکز یا خبر سانګو وګوره تلې دلته وګ ډیره کمی سوي دي، سينو کې کمی سوي دي. په توګه په خاص توجه ما دوه لري نو د شپه کال په 2000 په شپه کال پورې وګ کابل کې نه کابل وګړي پڅ کوي
ډېره مننه. سلامت اوسې، کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي، مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی یو، که په دې هم خبرې وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي، له احتیاط کار واخلي. لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درېغه اوبو استعمالوي، د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی، څومره جدي دی، څومره خطرناک دی؟ مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خدا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي، اوبه هماغه ثابته کچه دي. او بس توفیق بدلونونه پکې راځي، خو ثابت کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنی څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی، هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي. په ټول افغانستان کې شپږویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي، او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي، کوم ځای کې لږ ځان منی کړي. خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي. حالاره ورو ورو داسې کومه وویې دا دي چې خلک د ورو ورو ځان د کمابۍ سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کړي. که موږ ورته وګورو په ښارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغوی ډېرې اوبه مصرفوي، ځکه هغوی ته د اوبو مصرف دومره نه ښکارېږي، او خو دوی په خپله ناګاهانه ډول د بل چا په مرۍ باندې پښه ږدي، یعنې هغو ته اوبه کموي. دا باید دوی سره دا فکر وي چې دا چې کومې اوبه مصرفوي، چې موټر مینځلو دپاره یا د سړک د لمدولو دپاره یا د نورو چارو دپاره، دا د یو بل چا د څښاک د خولې څخه دوی راګرځوي. نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري، او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي. نورې حل لارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول. مثلا د میلمه مخکې مې ورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت دی، سمه ده، هلته ګورې که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي، وریجې شولې کڅۍ، خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزې لري. هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 10,000 کورونه لري، حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده، په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي. په فراه کې چې کومه شبکه شته ده، هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول. نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي، چې د اوبو مصرف کم شي، یعنې په کرنه کې د بدلون راولي، کراپ ترانزیشن ورته وي. دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته، یا په همدې ډول په فراه پورتنیو برخو کې، یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې، چې هغه مثلا سری پل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي. جوزجان یو وچ ولایت دی، تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده، خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري، اما اداري تشکیلات لري، اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا ور روان دی، کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي. د مزار او شبرغان دغه هغه لري، امتیاز لري. نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي. یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي. مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې 6 ساحه ده، دا جګه ده، شاروالی په ټانکر باندې اوبه راوړي، هغه ځایونه اوبه کوي. خو که چېرته همدغه 6 ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي، او کومې کټارې چې اوس پکې دغه دي پکې وي، دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي، هم به هغه ځای خړوبوي، یا د اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري، هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي. نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي، د ساتېرۍ ځای، د لوبو ځای، هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي. دا د حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وایي. دا په ټوله دنیا کې اوس موډ شوي دي، داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو. نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او په نورو حللارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي. یعنی خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي، او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي، هغه چې هر چېرته دي. وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي، د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي، او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي. ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته. د اوس په مثلا ما دوهویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي، بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي. نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو، بیا شبکه ورته جوړو. حالا را ایداد شي اول شبکه جوړه شي، بیا خار جوړ شي. او د دې لپاره فقط یو میکانیزم رامنځته کول پکار دی، نه دا چې مصرف ډیر زیات وشي. نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي، امکان دې شته چې موږ د اوبو ستونزه حل کړو، د غیر دغه په وضعیت هم دا رقم دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر، د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص، همدارس د کابل پوهنتون له پخوانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پښتنی مو وکړې، او نظرونه مو څرګند کړل. او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده.